اوریدونکو بیا هم سلامونه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې باب وری چې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورو لپاره کابل تستنیږي. د امریکا څخه باندې یو نیم سلو روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا واکسین رسیږي او ورسره جوختي تطبیق هم پیلېږي. پرونی ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو پام وکړی د سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د موقت حکومت جوړول یو دروغجن خیال دی. ننګرهار کې د ماین چاودنې څلور ملکیان وجلی او د پاکستان په لاهور ښار کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. پورا خبرونه. د حکومت یو چارواکي ویلي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یکشنبه خبریالانو ته وکړه.
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمد.
یو کاذب او تش ذهنیت را منسته شوه چی دی به معاملې په نتیجه کې موقت حکومت جوړیږي او هر څوک واړی خپل ځای پکې وټاکي. همدا کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر وسنی حکومت انتقاد کوي. موقت حکومت یو سراب او تیر وخت استنیدل دی او یو تش خیال دی.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه شوې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په اکتوبر میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ویلی وو موقت حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنو مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري دي د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
دوی په عوامو ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي. نو موږ نه پوهېږو چې دا د طرفینو یعنې د جګړې د طرفینو خپل د حکومتو د بل طرف غوښتنه هم دادا او که یاد څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پېښېږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو څخه باندې میاشت پوره شوه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی خو ښاغلی ستانکزی ادعا کوي چې دغه مشکوک تن د بلې قضیې په تړاو نیول شوی او اعترافات ښایي ډیر د باور وړ نه وي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي. د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي چې چاودنه پرون ماسپښین شوه.
د خوګیانو ولسوالۍ د زاوی په مربوطاتو کې د وسلول طالبانو له لورې د سړک غاړې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر باندې چاودنه کړې. متاسفانه په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې څلور واړه نارینه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له آزادي راډیو نه اوري. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهرې یو برخوال د پخوانی صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بے بنسټه تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواک وپرځول شو. لور یې د هغه په مخ کې ونیول شوه چې لور یې د هغه په کمزوري بدله شي، خو داسې ونه شول. د هغه لور د هغه په ځواک بدله شوه.
د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چې له نهو ګوندونو جوړ دی د پاکستان پاوز تورن کړی چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشتې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په پلوۍ لاسوهنه کړې ده. تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د ښار پولیسو یو افسر محمد احسان یونس خبریالانو ته ویلي چاودنه د هغې چاودیدونکې وسیلې له کبله وه چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوې وه. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په جرمنی کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو لزیاتې دو سره سم ل روانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کیږي. له دکانونو پرته به نور تجارتونه ل روانې چهارشنبې د جنوري میاشتې تر لسمې نیټې تړلې وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي، هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټولبند او محدودیتونو پر مهال به په ښوونځیو او د ورځنیو چارو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ جسمي فاصله هم مراعاتیږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په جرمني کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلاروس کې د اپوزیسون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهره وکړي. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکا فشار راولي. ځینو مظاهره چانو بیلابیل شعارونه ورکول. پرونۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې ټاکل شوې د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسخانوفسکایا په جرمني کې په څو مناسبتونو کې راڅرګنده شي. دا د هغې د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې د بلاروس د منحصر شوي اپوزیسیون ملاتړ ته د نړیوالو ملاتړ را خپل کړي. وروسته له هغې چې په اګست میاشته کې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی لوکاشینکا اعلان شو، بلاروس له سیاسي ناکراریو سره لاس او ګریوان دی. تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان مرکچی پلاوی د مشورو لپاره کابل ته ستنیږي. د سولې فعالان بیا وایي
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي، په هغه سیمه کې خبرې شروع سي.
په کور دننه د سولې د نورو پړاوونو د پرمخ بیولو غوښتنه افغان دولت کړي. کندوز کې جنایي پیښې په تیره انسان تښتونې زیاتې شوې.
که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یا وضعیت داسې په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. د امریکا څخه باندې 1.5 روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا ضد واکسین رسیږي. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و اته بجه او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي چې پاتې خبرې په بیړه مخته بوزي. بلخ ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندې سرکلای کړی چې ویلي دي د سولې د خبرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوها کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا شل ورځنۍ دمه اعلان کړي، خو جګړه کې بیا هیڅ وقفه نه راغلی او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره یې د دسمبر میاشتې پر 2مه د اصلي مذاکرو پر 21 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکو هیات یوې غړې حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
اساسی است. مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد دغه راز د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربند موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول سي، هلته وربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي، چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلهوالو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوې نه دي.
کله وی خو د سولې خبري روان دي، بل لور ته داسې اندېښنې هم شته چې د سولې له خبرو سره ممکن په افغانستان کې ځینې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتنو لپاره د لږکیو لخوا غږ پورته کول باید د نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لږکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس ته وویل دا هیواد له لږکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لږکیو حقوق باید خوندي شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي تر هیڅ نوم او عنوان لاندې باید د لږکیو حقونه او ازادي محدوده نشي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مل راپور ته.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي له لږکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دي عملي شوي. خغلی دانش د یک شنبه په ورځ د افغانستان زیانمن لږکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیواد ټول لږکي حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بی اتفاقی خپرول ونه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي له منځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی وویل دولتونه حق نه لري چې له لږکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لږکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي، هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لږکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی دی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبني، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لږکي حق لري چې د سولې په خبرو کې معنادار ګډون ولري او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېره هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې دې کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لږکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لږکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لږکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي. خواهش مې ډېر وي خو اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بېلابېلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لږکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدمتونو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال میرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لږکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره یې په ولایت کې د انسان تښتونې او د نورو جنایي جرمونو پیښې زیات شوي. ویل کیږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه څلور تنه دغلته تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمیر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کیږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بېبسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده، یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې یو جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل یې تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې کړې او کوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل تېرې یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا اته شپېته تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قومندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوس هم ورځو یو سپورتي مطلب ته. د ملالای کپ په نوم د خزو د بایسکل چلونې سیالۍ پرون په کابل او د هیواد په پنځو نورو ولایتونو کې ترسره شوې. په دغه سیالۍ کې د شپږو ولایتونو دیرسو خزینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د بایسکل چلونې ملي ټیم لپاره د لوړو استعدادونو په ګوته کولو او د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
دوی له شپږو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالۍ کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه دغه دیرش ښځینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې شل کیلومتره لاره وهلې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی. د ښځو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخصار حبیبزی وایي دا سیالۍ دوستانه دي ترڅو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
موږ غواړو هغه لاسته راوړنې خوندي کړو چې موږ د قربانیانو په ورکولو سره ترلاسه کړي دي، او هیله لرو چې افغانستان ته امنیت رسي.
سمیرا چې له فاریاب څخه دې سیالیو کې ګډون کړی وایي هیلمند ده چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شي تر څو د هیواد په هر ګوټ کې په سیالیو کې ګډون وکړای شي.
اگر مذاکرات صلح بنه
که چیرې خبرې د طالبانو په ګټه پایته ورسیږي نو موږ ځوانان به غلي پاتې نه سو او موږ به له خپلو حقونو دفاع وکړو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې د ښځو شتون ډاډمن کړي.
په کابل کې د ملالۍ کپ د بایسکل چلونې سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم له نامنیو څخه شکایتونه موجود دي او لا تر اوسه په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک هم نه دی روښانه شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د انټرنیټ لارې هم کولی شي چې زموږ د ویب پاڼې لارې هم کولی شي چې تازه خبرونه او راپورونه ولولي او وایوري. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. یوټیوب هم لرو. یوټیوب ته سرور ښکاره کړئ. هلته هم تازه ویډیوګانې شته. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي آر مو د فیسبوک پته ده چې میلیونونه مینوال لري. تاسو یې هم پاڼه خوښه کوئ او مینوال شئ. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته. دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل انته به غوږ شو.
گلف ټوډې خبرونه افغانستان کې دروان تاوتریخوالي په اړه یو مطلب خبر کړی او په کلیکل شوی وازی پلاسمینه کابل کې پرونی وی چاودنی او دزو درې کسان وشلی. په مطلب کلیکل شوی دا پیخي وبرز رو سلاغه کیږي چې هم دې خار کې پر هوایی دګر او شاوخوا سیمو یې د هوانونو بریدونه وشول. د مطلب لیکوال وایي د تاوتریخوالي دا پیخي نوی نه دی او په خبره په داسې حال کې زیاتې شوی چې افغان دولت او طالبان د جګړې د پای ته رسول لپاره هڅه کوي. حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي خو د ګلف ټوډې په باور داعش وسلوال د دغه بریدونو تر شا دی او په خبره یې داعش پر خپل ویبپاڼه د راکټونو د وروستي برید مسؤلیت منلی. ګلف ټوډې د مطلب په پای کې لیکي داعش هغه وسلواله ډله ده چې طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ورسره خونړۍ او سختې جګړې وکړي. پاکستان ابزرور خبرونې بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا پر تصویب شوي کلنی پریکړه لیکي ولیکنه خبره کړي. پریکړه لیک کې د افغانستان جګړې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او پکې راغلی چې د دې وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د ځان بساینې لپاره به نړیوال له افغانستان سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د سفیر منیر اکرم خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي افغانستان کې د سولې مخالفو کړیو ته باید موقع ورنکړل شي چې د سولې د بریا خنډ شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې نه دی ویلي چې د افغانستان د سولې مخالفې کړۍ کومې دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ورته کړیو د موجودیت خبره کړې وه. له هندوستان خبریدونکو ویک مجلې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پاړې ولیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوی ملا منصور د امریکایي بي پيلوټ الوتکې بریډ کې لوشل کېدو مخکې پاکستان کې د شون بیمه اخیستې و. په لیکنه کې راغلی نو مولي دغه بیمه په جالي هویت اخیستې و او کلنې فیسې چې درې لکه پاکستانی کالداري وو د بیمه کمپنۍ ته ورکړې وو. ملا منصور 2015 کال کې د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکو ملا محمد عمر زایناسته وټاکل شو او د 2014 کال په مې میاشت کې د پاکستان او ایران پولي تنږدې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې بریډ کې ووشل شو. په لیکنه کې راغلی د بیمه دی کمپنۍ د معلومات په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد وی محکمې ته ورکړي. مطلب وړاندې وای ملا اختر محمد منصور او ملګرو پاکستان کې د ملکیتونو د اخیستو لاري ترهګریز فعالیتونه تمویلول. د مطلب لیکوال وای خپل ملا منصور په کراچۍ کې د 2.3 میلیون روپیو په ارزښت 15 ملکیتونه اخیستو.
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې وړ مشپه د دغه ولسوالۍ په دې سبزی کلی کې د افغان ځواکونو په بمباری کې د وې کورنۍ ولس غړي وجل شوی. د پیښه عیني شاهدان وایي چې پر دغه کور درې هوایی گزارونه شوی خو چارواکي بیا وایي چې دغه کسان په هوایی بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وجل شوی. په دې اړه پام کړئ له کندهار د صادق رښتینی راپور.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزی کلي کې د شزو او ماشومان په ګډون د کورنۍ یو ولس غړي وژل شوی.
نیمې بجې به وې د اطراف وسو اول طرف سره چې میرا وتغسل د یو ورور مې خاور لاندې کله مې هغه ته لاسرسی کوي دوم طرف وسو نور کوچنیان ایسته کړل ما دا خواجه هغه په شهادت ورسېدل سره دغه سول نور کوچنیان چې مې ایسته کړل درېم وارې دغه را باندې ورکړي هر د سار پر دغه درې ټاکه وسو دغه په دوه ګوتو د سار ورته ناسو د خاور لاندې و موږ ترې دوام سره کلای نه یو ولس کس درې زنانه و
بل خو د کندهار مې تیچار باکی وای دغه ملکی کسان په هوایی بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوی. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنوی ته په یو واستولی پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماښام دښمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چا په دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت یې تخریب کړي زموږ بې ګناه خلک ماشومان او خویندې او د دې د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره سوي ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل شوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب ژړي او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلې او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. نن په کرونا ویروس ضد واکسین بار لومړني کانټینرونه د امریکا یو سلو څلور پنځوسو روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر یو اویا میلیونو او په دې ویروس د مړو شمیر تر یو میلیون او شپږ لکو اوښتی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر اوسه په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ نږدې درې لکه کسان مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په کرسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یوه لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوې. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړۍ بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1,450 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1,440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به شپږ پیته نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید سوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفي 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
او اوس هم د سینما له ډګره. تور باز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی. دا فلم د دسمبر په 11 نیټه نتفلکس انټرنیټي شبکې خپور کړ. عصمت څاروانی تفصیل اوروي.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی یعنی تور باز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نتفلیکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس گیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترای ډایرکټر دی. په دې فلم کې ښودل کیږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجي دت چې مرکزي رول په غاړه لري، د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوي دي. سنجي دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم تزي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یوه کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند دې هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دي هغه د طالبانو له لوري له ماشومانو څخه په جګړه په تیره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
په مکړی لانډو خبرونه ته د حکومت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهور ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یکشنبه خبریالانو ته وکړه. په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې وړاندیزونه شوي دي. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي چې د جګړې ښکېل لوري دې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وایي چې دغه چاودنه پرون په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوې ده. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یکشنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان دې له واک څخه لری شي او په پاکستان کې دې له سره ټاکنې وشي. بلور ته د پاکستان پولیس وایي په راول پنډی ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه درویشت کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. په جرمنی کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له روانې چهارشنبه تازه محدودیتونه او ټول بند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له روانې چهارشنبه د جنوري میاشتې تر لسمې نیټې تړلې وي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهرچیانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خوري وري مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. د دې سره د دغه خبرونه خبری مسائل پای ته ورسیدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو عزتمند اوریدونکو زمونږ سلامونه ومني. زخن محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واب اوري چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و. سو کال مخکې د ماین په یوې چاودنه کې وبجل شو. د یوی قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دی اخیستی. د یوی اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپل ستونزه ووایي.
ستونزه زما مشکل دغه ده چې زما ورور چې په اردو ملي کې نظامي کې هغه شامل و د هلمند ولایت کې د کال کې په
ستاورور چرتا او څو کال وظیفه اجرا کړی
زما ورور هغه هغه کنه هغه ایمان یو نیم کال وظیفه اجرا
څنګه ووژل شو په جنگ کې قدمان چاودنه په وشو او کومه بل پیخه کې
هغه په انتظار مانسته
ستاد ورور وارثین څوک دی خزه او کوچنیان لري او کنه ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوې عواید څه شی لري د ورور نوم دی سو د شهیدانو او معلولینو دفتر ته خو بتلې هغوی څه وایي خسته ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه جناب فضلي د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یو سرتیری وارث ازادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري څو کاله د هغه حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دی اخیستی په دې حیثیت کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1399 کال حقوق او امتیازات ټول هغه د شهیدانو ورثه او معلولینو په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږزړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي
د دې څنګه پاتې دي
په محدود تعداد کې یا محدود شمیر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1999 کال د حقوق امتیازاتو دویم قسط لا د دې اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي
بودیجه په لاس کې لرو ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي هغه له خپل حقوقو څخه محروم دي
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي هغوی باید څه وکړي
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري ولې په ټوله کې د دوی سلنۍ حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي ډاډ ورکوئ چې ستونزه به حل شي
موږ مکلف یو چې د نظامي شهید وارث او معلول ته د دوی سلنۍ حقوق ورکړو یو لار ادا ده چې وسوله شمیرې سره د اړیکې شي دوه لار ادا ده چې ما د ویان تاسو شمیره چې واتس اپ لري خپل اسناد دراولې دي چې موږ یې جوړ تر بررسی کوو درې لار ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کنيکي کې موږ د تاسو عامه اړیکې برخه ته د مراجعه وکړو تر څو موږ اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینی مشکلاتو یا حقوقی ستونزو له امله دی ونتوانی کی چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته چې نظامي دي څوکي دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې رور سو کال مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کال د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستي دوه کلونو کې نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ازانو زموږ دوستانو راستولې دي، او دوی په خپل سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، دا غوي نمونه یا نشانې راټوي. نو که چیرې تاسو هم په خپل ورک ازانو په سیګرځي، لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، تر څو وکولای سي د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولي دي او خپل شمیرې وایي هغه در سره ولیکلای سي. کدا سي ستا سورک په همدې خبرونه کې پیدا سي. نور منظم دوم ورزو د فرا ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو.
بلې، السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت سره په تماس کې ما دلته د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې اوس څنګه دی؟ ځان کا کوماری پکې تقریبا دا ول ساتلس کال کې جدل تر غلي دی. نو کور شینه سو سره وای زه د غزنی ولایت يم. نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 5 0 9 1 6 6 8 شمره یو زل بیا تکرارم 0 5 2 1 9 6 8 7.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم. دلته یو د پنځلو کالو الک دی، د شپږ و میاشتې کیږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وای زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وای د کریم راره یم، ګای وای زوی یم، ګای وای حبیب الله میطلار دی، ګای وای کریم میطلار دی. او شبه اروزی عدل سره په شبه نه پویږي. تور بخوان د الک دی، د سترګي نو کژی نشي. ګای وای د بابوسم، ګای وای د جوینم، اتو شانرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووي. شپر و شپر و تنز درې و ات یو درې یو ځل دی بیا پښتون درته وګورم. شپر و شپر و تنز درې و ات یو درې. نو دغه ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه چې دغه خبره پښ کې دغه په دغه پرارو د بلابلک د ونسوالۍ په درای کې ډیره سوګنه کوي. ګای دیزه کې ته دی، ګای دلته کوریا ده په بلې زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرن سالین د لشکرګا شهر د سراجیا شاته مشهورونو از خپل کورنه را کسم په کندهار شهر کې سیزم د پلانو می ستار ستاسو ز خپل سالین نیمېږم.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422212 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو ځان پسې ګرځي.
رحمت الله وبرکاته. سره تاسو ته ضروري کوم څه مې لريش د زنانه د مارکیټ څخه دا پیغام ته چې ګرځم زما د کازو چې د پلا په نامه دی نو دا نه کار کې شروع دی چې اته څه فاتې نماز کې بجلا مر اړ کوین چې اول می سنگ شماره 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سمات ولسوالی در نورزول کی مثال از خبره کومه دا جلد منا پاک از احمد ما ورور دی رب رحمان په نام سره دی دا درې کال کې لري چورک په اسلام ته زنګ وولي و درشته درهی پنجه ما نو دا دې کال ورسته بیا درکل دره سوالن که مؤمن مسلمان وګورې دلې په دا شهر راځي زنګ وي خپل د شهر دی واسي ما نمبر دا دی څه پر و څه پر درې څلور درې یو یو پاک څه پر یو نمبر بیا څه پر و څه پر درې څلور درې یو یو پاک څه پر ډیر مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن زم تکار توکتی د شلمن ولایت لواشر ولسوالی څخه د شلمن ولایت لواشر ولسوالی د کشور لکلی څخه یو ماشم الک او رکسوی دی چې عمر تقریبا د 12 در د سکال په شاوخوا کې د 2-3 میاشتې کېږي نو د سنا تاسو د تکلیف لري د شپې لمخ څخه د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ ډیر زیات اور څخه پاده نو هر مسلمان ورور کې تاسو باندې معلومات راکې خپل شیرینیا خپل جایزه دې تر لاسه کړي ما د چې په شمیره د سپر و دوا ور سپر دوا ست شپږ درې سپر دوا که غواړی چې د لحمدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د تلیفون شمیره ده 0-2-2-1-2-6-0.
السلام علیکم زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم ستاسو ورځې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا فقیر مرحوم زیدی د عبدالسلام او د ضیاء الحق او د صمد ورور دی رسته په شایه تر زنګانه لاندې پرې ده هر چاته کې په اړه معلومات کولای شي چې دغه شمارې سره اړیکه ونیسي ډېره مهرباني به وي 0-1-6-0-5-0-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قریات اللہ بلال قریات بلال د قیصاد ورسالی د سر جزید من سید خد سر تمام سر ما یورو دی تنامه د نور اللہ د راجان سید د اکان می لولزان زمل دی د بل اکان می امرجان تقریبا سلور کال و درین شید کنا کوی من د کلار خواته د نور درک نه لرو د تشیر هر مسلمان ورته ابدا می د ژوند یا د مرګ معلومات ولر د سم تدغ شمیره د جنا سره د سم سره مته معلومات ولر صفر و اته درې صفر ترندر تلور و اته شما زلدا صفر و اته درې صفر ترندر تلور و اته نو وخت یې سم الله الله الحمد لله
سلامونه احترامات آزادی رادیو کارکونکو ته وایم. زه قدرت الله قدرمنیم د هلمند ولایت له بولان د سیند سیمه اړیکه ستاسو سره نه ده. زما یو ورک شوی ورور دی چې د افغان په نامه دی که هر څوک یې پته لیدلی وي نو کړی ده اتلس کال پر شاوخوا باندې دی چې نه یې نو مړینې معلومات ته نه د ژوندنې سره کم مسلمان ورور سره درک وي یا یې هم لیدلی وي یا همدی خپله زموږ غږ اوري له ازادۍ رادیو ته نو موږ ته د زنګ وي. د دې د وروڼو نوم قدرت الله حکمت الله او حزب الله دی د خپل حیات الله نوم یې که هر چا نیولې لیدلې او یا لیدلې مفتي د پاته راکړې د واشیر ولسوالۍ دی زموږ له کمیس مېرې د صفر اوه سوه اته اتیا صفر اوه سوه اته څلور دېرش لس اته اتیا بله شمېره مو د صفر اوه صفر پنځه دوه اتیا یو نوي څلور نوي تکرار یې کوم صفر اوه صفر اته څلور دېرش لس اته اتیا د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه کوم الله د نه او له سر څخه د سالین له اړیکې نه لږه یما یو تر دې رسېږه چې خپل دلال د خپلې ملګران دا که څه څه معلومات د دې نمبر مو سره کوي په څه په ور و اته نه و درې څه 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 په ور و اته سلو دوا درې دوا
ہلو السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ دی. عمر یې تقریبا شپږ کاله یا دوه ویشت کال عمر لري. څه یې دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورور ته که به دا د په اړه معلومات یې یا د خپل ځان را غوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اوه څلور اوه اته یو شپږ پنځه څلور پنځه شماره یو ځل بیا صفر اوه سوه اوه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه د کار زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکز پولیس ورته کې نادرکه شوي دي. کار ورو ته معلومات یې مرجی باره کې مې ساده دغه نه پور معلومات ورسره یې دغه شمارې ته موږ سره تماس کوي. صفر اوه سوه دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اوه صفر دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران نومېږي د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د اردار د کلي څخه دا د یو نشټ کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته چې هر مؤمن مسلمان ورته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي صفر اوه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا د ټلیفون شماره وایم صفر اوه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه. لازره کالداري بخششي دی که هر مؤمن مسلمان ورو را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. کومې کریم الله او زمانم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د دې لپاره چې راځم ته مننه کوم چې زما سلامونه په عزت د قیمه چې فرید د فراد د ولایت د بلابل د ولسوالۍ د ګرانډ کلی سایټر په لین کې ما زما هو دی په نامه چې شفیق ته به شپږ کال عمر یې د دې لپاره چې کېږي چې نادر کا سوي دي چې دې د زو आवाज اوري او بم مسلمان ورو ده په معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لکه افغاني یا ایزا لري. زما د ټلیفون شماره ده 01 سپر سپر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم سپر اوه سپر سپر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته ګردي ګردي سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جماد کندهار د ولایت د فامیلي اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نادرکه دی. د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره ټلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نه ورکوم په دغه ټلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر آیا پنځه شپږ دوه اته اوه پنځه یو.
السلام علیکم زه کلیوال اسنامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما زما یو ملګری د سیپلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په صحه کې نادره کسوی دی ار مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګوي فکر و چې پر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته
سلام علیکم تقریباً څنګه سره خبر ولري موږ ته د پخغه لمبر باندې ځنګ وایي د تر اوه څه پر څه وور څه پرونه وور او یو اثر ناراضه دي چارو څه پر اوه څه پر څه وور څه پرونه وور او یو اثر سلام علیکم نو څه خبره ولري سره
هلو سلام علیکم د لوګر ولای د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسیدونکو ایمانم کریم د دې موږ یو څه د مریض محمود د درې ترینم کال کې چې نظر راکړه هر چا ته کوم معلومات دي د شمیرو ته زنګ وو سی پر وو وو اته نه یو دوا سی پر بل شمار د سی پر وو تلور اته دوا درې یو وو سی پر وو خو دا لا نه شي نه بتر لاسه کې
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې هله ده چې وکولې سو د همدې خبرونه لاله تاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونه تر وګرځو او ستاسو پر خلو خندار ولو دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختم کوم کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست نوم وایست ترڅو چې امکان وي او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو ک نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکول سي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي نو دا پیغام درته لرم او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې راستول دي دا غوي د ټلیفون شمیره در سره ولې کلی سي نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي کور ودان ستاسیم کور ودان چې پیغامونه مرستولې و د نور پیغامونو په هیله مو هم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مالسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
خود یارو نانا یاریگم زخ پیمان پا گنا نیم خو پی ناغا ورکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مو رکیگم جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال که اسمی نشم شم گڑیگم چه دا مستوب میں فل کے پسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کے پرے جہان تیار تیارشی
اور شي تندر شي عذاب شي زپختن د پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نہ پوئی گم نہ پوئی گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیارو نانا یاری پیمان پا گناہ نیم خوپی ناغاو رکی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکی گم زد باد یاو چپیم پسارا پا باغ تیری گم